نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. نلم إن شاء الله من سورة الرعد شورو كود الله تعالى بفضل سنة ذا آية نمبر 1 نواخلا ذا 15 پوری آيات نوايو یعنی د اولنی آیت نه واخله د 15 آیت پورې. اول به موږ لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را. حروف مقطعات دی. تلک دا آیات آیتونه دی. الکتاب د کتاب. دلته تلک لفظ ولې استعمال شوی دی؟ ځکه چې آیات چې دي نو دا مؤنث ده، نو دغه شان تلک چې دی دا اشاره ده، اسم اشاره ده، نو دا کتاب طرف ته اشاره کوي، نو ځکه دا هم مؤنث استعمال شوی دی. والذی او سوچی انزل نازل کړی شوی دی الیک طرف ته ستا من ربک ستا د رب د طرف نه الحق حق دی. ولكن او لكن اكثر الناس خلق لا يؤمنون نهغي ايمان روري. الله الله تعالى الذي هم هغدي چاچي رفعا اوچت کړي دي السماوات اسمانونا بغير بغير عمد استنونا ترونها تاسو ګوري هغيتا ثم بیا استوى هغه مستوی شو على العرش په عرش باندې وسخر او هغه مقرر کړل الشمس نور والقمر او سپوږمۍ كل طول يجري چلیږي لأجل د یو وخت پورې مسمى مقرر شوی يدبر هغه تدبیر کوي الأمر د کار يفصلو هغا په تفصیل سره بیانوي یعنی هغا کلاو کلاو بیانوي الآيات آیتنا لعلكم زکا چی تاسو بلقائی د ملاقات ربكم د خپل رب توقنون تاسو یقین کړی وهو او هم هغه دی الذي چاچی مد خورکړه مد چی نو دا راکاږلو ته وایي نو دلته کې دا لفظ مد دا استعمال شوی دی چې هغو خوره کړه الارض ځمکه وجعل او جوړې کړل فيها په هغې کې رواسی غرونه وانهار او نهرونه ومن کل او هر قسمه الثمرات میوې جعل هغو جوړې کړې فيها په هغې کې زوجین جوڑے زوجوائی جوڑے تا زکدا د خزی او خاوند لپاره هم استعمالیږي ازواج او تویلیشی اثنین دو دو یوشی هغه پټوی اللیل شپا النهار پورز بانی ان بشک فی ذالک پدی کی لا آیات البتنخلی لقوم دها خلق دپاره يتفكرون جغور او فکر کوي وفي الارض او پزمکه کی قطع تکڑی دی متجاورات پیوبل پورین ختی وجنات او باغون لی من اعناب دا انگرو وزرع او دا لفظ دا زراعت نیاد ساتی دا دا پتو دا پار رازی او پتی دی ونخیل او دا کجور اونی سنوان د جړ سره میلاو شوی او دا سنوان لفظ چې دی دا ډېر ښکلی لفظ دی په اصل کې سنون هم یو لفظ راځي د ترو دپاره راځي یعنی د پلار رور چې وي که نه نو هغه هم د یو نیکونه راغلي وي دواړه کنه، لکه پلار او ترو د یو جړ نه پیدایي. او دلته کې سنوان لفظ راغلی دی د جړ سره میلو شوي، یعنی بعضی وخت سی کنه چې یو جړی لیکن د هغې نه دوه ونې برختلي. نو دا دغه شان کو یاد ساتئ، نو همیشه به درته یادي. وغیر او بغیر سنوان د جړ نه میلو شوي. یسقا هغه اوبو کیږي بما ان سره د اوبو واحد یوې. ونفضل او مونږ فضیلت ورکو، او دا لفظ د فضل نه یاد ساتئ. بعضها په هغوی کې ځینو له علا بعد په ځینو باندې. فیل اکل په میوو کې. ان بشک فی ذلک په دې کې لآیات البته نښې دي. لقوم د هغه خلکو دپاره. یعقلون چې د عقل نه کار اخلي. و ان او کچری تعجب تاسو تعجب کوئ، یعنی تاسو حیرانیږئ. فعجب نعجب دا یعنی حیرانتیا دا. قولهم خبر د هغوی اذا آیا چې کله کنا شمون ترابا خاورا. ان آیا بشک مونږ به لفی خلق البته پیدا کیږو جدید د نوي سره. اولئک هم دغه خلق دی الذین چاچی کفرو کفر کړی دی بی ربهم سره د خپل رب. و اولئک او هم دغه خلق دی الاغلال توقنه بوی. او دا لفظ د غلیل نه یاد ساتئ. مونږ ته په خپله ژبه کې لینده وایو، لیکن لینده کو تاسو خیال کړی کنه نه غم د ماشومان غاړې ته چولی. نو دلته دا د توق لپاره استعمالیږي. الاغلال توقنه بوی فی اعناقهم د هغوی په سټونو کې. و اولئک او هم دغه خلق دی اصحاب ملګری النار د اور. هم هغوی فیها په هغې کې خالدون همیشه اوسېدو والا دي. و یستعجلونک او هغوی زر غواړي ستانه. هر کله چې د یاسین پاول سر کې پټکی کې راشي نو د دې مطلب وي غوښتل طلب کول. بالسیئتی بدی قبل مخکی الحسنتی د خیګړینه یعنی سلامتینه. وقد حالانکه بشکه حالت تیر شوی دی. من قبلهم وړاندې د هغوینه. المثولات عبرتناک مثالونه. وَإِنَّ او بشک ربک ربستا لذو مغفرت البته بخنی والا دی. لِلنَّاسِ د خلکو د پاره. علا ظلمهم باوجود د هغوی د ظلم. وَإِنَّ او بشک ربک ربستا لشدید البته سخت العقاب سزا والا دی. ويقول اوائي الذين هغوی چاچی كفروا كفر کړی دی. لولا ولنا انزل نازل دا عليه پدوباندی آیت سنخه. من ربه د خپل رب د طرفنا. انما بشك انت تخو منذر ویرول والی. ولكل او د پاره د هر قوم قوم هاد یو لاره خیل والا. الله الله تعالی یعلم علم لري. ما سچی تحمل اوچتوی کلو هر انثا مادا. وما او سچی تغیدو کمی کوی. الارحام رحمنا. وما او سچی تزداد غزیاتوی. وکلو او هر شیء شی عنده دا غسر بمقدار سر دا اندازه دی. عالم علم لري. الغيب دا غيب. والشهادة او حاضر. الكبير دا طول نلوي دي. المتعال دير اچتي. سواء برابر دي منكم لتاسنا من سوكشي اسر پتوي القول خبر. ومن او سوكشي جهارا ظاهروي يعني خکار کوي. به هغا. ومن او سوک دی چی هو ها مستخفم پټول والا دی. مونږ په اردو کې خفیا لفظ هم استعمالوو، هغه هم د دې روټ نه دی. باللیلی په شپه کې، وساربن او روان دی، بن نهار په ورځ کې، لهو د هغو دپاره، معقبات پهره دار دی، من بین یدیه د هغو د مخېنه، و من خلفه او د هغو د وروستونه، یحفظونه څوک چې مخالفت کوي د هغو، من امری د حکم الله د الله، ان بشک الله الله تعالی لا یغیر نبدلوی ما سوچی بقوم په یو قوم کې وي، حتا تر دې چې یغیرو هغوی بدل کړي، ما هغه چې بانفسهم د هغوی په زړونو کې وي، و اذا او چې کله اراده اراده وکړي الله الله تعالی بقوم سره د یو قوم سوءا لسبدي فلا ننا مرد د دې رورته را دال دال دا رد کولو ته وایي. مرد څوک لري کولو والا دی، له د هغې، وما او نشته لهم د هغوی دپاره، من دونه د هغې نه سوا، من وال څوک مددګار، هو هم هغه دی، الذي څوک چې یوریکم خی تاسو ته، البرق د بجلی بریښنا، خوفا د ویری، و طمعا او امید سره، و ینشئ او هغه اوچتوي، السحاب وریزی، الثقال درنې، و یسبح او تسبیح کوي، الرعد گرزاری، بحمده د هغو د تعریف سره، والملائکه او فرشتې، من خیفته د هغو د ویرینه، و یرسلو او هغه رالیږي، السواعق تندر، فیصیبو بیا هغه راوغورځوي، بها هغه من پچاچی، یشاؤ هغه غواړي، و هم حالانکه هغوی، یجادلونه هغوی جګړه کوي، فی الله د الله په باره کې، و هو او هغه شدید سخت، المحال قوت والا دی، له هم داغو د پاره ده، دعوت بلنه، الحق د حق، والذین او څوک چې یدعونه هغوی بلی، من دونه داغونه سوا، لا یستجیبون نه هغوی جواب ورکوي، لهم هغوی له، بشیء حسهم الا مگر، کباسطی لکه چې خوارو کړي، کفیه خپل دواړه تلی، یعنی لپا، الى الماء په طرف د اوبو، لیبلغ ځکه چې هغه اورسی، فاهو د هغه خلیته، وما او نه هو هغه، ببالغه رسیدو والا ده هغه ته، وما او نه دعاء دعاء الكافرین د کافرانو، الا مگر، فی الضلال په گمراهی کې، ولله اهم د الله د پاره، یسجد سجده کوي، من څوک چې، فی السماوات په اسمانونو کې، والارض او ځمکه کې دي، طوعا په خوښۍ سره، وکرها او په ناخوښۍ سره، وظلالهم او سوري د هغوی، بالغدو سحر، والاصال او ماخام. الحمد لله د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده، او اوس به موږ د دې آیتونو تفسیر کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم را، حروف مقطعات دي، د دې د معنی موږ ته پته نشته او نه دا معلومول پکار دي چې دې څه معنی ده. تلک آیات الکتاب، دا آیتون دی دا کتاب، دا الکتاب دی، دا الف لام سره دی، یعنی دا قرآن، دا دین دا صورت هم مراد کی دی شی، زکه چی تیر صورت ختم شوی و پا دی خبر باندی چی دا کتاب دا زن نه دی جوړ شوی، دا خو تصدیق کوي دا تیر کتابونو، او دا صورت شروع کی گی دا کتاب دا ذکر سره، یعنی دا کنفرمیشن دی د تیر صورت سره چې دا آیتونه دي چې د دې کتاب دي. او ځینې خلک د دې کتاب په باره کې وایي چې دا هسې د ځان نه جوړ شوی دي، یعنی دا کتاب یادوي. والذی انزل الیک، او هغه څه چې نازل شوی دی په تا باندې من ربک الحق ستا د رب د طرف نه دی او حق دی. دلته یوه خبره د کتاب وشوه او هغه څه شی دی چې په تا باندې نازل شوی دی. نیو د کتاب خبره وشوه په منځ کې وراغلی دی او د هغې نه پس الذي انزل الیک. نو دلته د دوو سیزونو خبره شوې ده. ګنې بیا خو به صرف دا خبره شوې وه چې تلک آیات الکتاب من ربک الحق دا آیتونه دي د کتاب چې حق دي ستا د رب د طرف نه. لیکن دلته راغې والذي انزل الیک او څه چې نازل شوي دي ستا د رب د طرف نه نو هغه حق دي. نو خبره داسې ده چې یو قرآن په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او د دین علاوه یوه بله وحی هم وه چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازله شوې وه او هغې ته وحی غیر مطلوع وایي یعنی حدیث، یعنی هغه وحی چې د هغې تلاوت نه کیږي مګر هغه د الله د طرف نه نازله شوې ده او په هغې کې الفاظ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي مگر معنی د الله د طرف نه ده. په قرآن او حدیث کې څه فرق دی؟ د قرآن تلاوت کیږي، د حدیث تلاوت نه کیږي. د قرآن معنا او الفاظ دواړه د الله تعالی د طرف نه دي او وحی غیر مطلوع چی دی، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومې خبرې کړې دي او هغې ته مونږ حدیث وایو ځکه چې په قرآن کریم کې راغلی دي وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه خبرې نه کوي، دا یو وحی وی چې د الله تعالی د طرف نه را لېږل کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث دی نو دا غي معنی هم د الله تعالی د طرف نه ده او خبره به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وا ځکه مونږ دا غي تلاوت نه کوو. نو په دې صورت کې آیتونه دي او څه چې د الله د طرف نه نازل شوی دي نو هغه حق دي. ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، لیکن اکثر خلق بیا هم ایمان نه راوړي. دا بالکل رښتینی او برحق کتاب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه هم فرمایلی دي هغه ټول حق دي. قرآن او حدیث دواړه حق دي، لیکن ډیر زیات خلق دي چې نه دا کتاب وایي او نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث مطالعه وکړه چې ځان خبر کړي، ځکه چې اکثر خلک ایمان نه راوړي. او تاسو ګورئ مونږ ته چې کوم خبرونه میډیا راکوي چې دا غي هیڅ چاته هم د حقیقت پته نه وي چې دا صحیح دی او غلط دی. دغه شان تاسو له آنلاین میسیجز راځي، تاسو وایي او په هغې باندې تاسو ډیر زر ایمان راوړئ، وی منئ چې دا خبره په فلانی چینل باندې راغلی دا نو صحیح به وي. لیکن د الله د طرف نه چې کوم کتاب سراسر حق دی، اکثر د خلکو پروا هم نه وي چې په دې باندې ځان پوه کړو. او چې بنده په یو سیز باندې پوه نه وي نو ایمان به پیسو راوړي. بیا اوله خو ځان پوه کول پکار دي. چې بنده پوه شي نو بیا به اومني. نو اکثر خلک ایمان نه راوړي. تاسو ګورئ کنه دلته میجاریټي یعنی اکثریت خبره شوې ده، حالانکه حق سوی رښتیا بالکل حقیقت دی، ریالیټی. لکن ور چې دی نو دا یو حقیقت دی، که څوک منی او کنه منی دا غي سره د حقیقت نه ختمیږي. که څوک انکار وکړي او وایي چې دا زه نه منم نو بل به ورته وایي چې ته په خپل اړون دی، دا خو څوک نشي دروغ ثابتولی. نو هم دغه شان حق وي، که څوک منی او کنه نو دا غي سره څه فرق نه پریوزي. اکثر خلک ایمان نه راوړي ځکه چې د اکثر خلکو دا پرایورټی نه وي چې هغوی په دې کتاب باندې پوه شي او یا دا زده کړي او په دې د پوهېدو کوشش وکړي. او مونږ بیا هم اکثریت فالو کوو چې فلانی خو هم نه زده کوي، هغه خو هم نه وایي، فلانی خو هم داسې نه کوي، نو زی ولی وکړم؟ نو ګورئ سیزونه په دې طریقه باندې متلئ چې نور خلک سو کوي. کو په ټولو پسې ځئ نو قرآن خو وایي چې ټول خلک ایمان نه راوړي. الله الذي رفع السماوات، ګورئ د دې صورت انداز د مکی صورتونو انداز دی. د الله ذات خو زموږ نه پټ دی، هغه خو څوک نه شي لیدی. او الله تعالی څنګه په قرآن کریم کې خپل قدرتونه مونږ ته ښایي او خپلې نښې بیانوي، هسې خدا سې زونه مونږ روزانه ګورو. سوک نور ته نه ګوري، سوک آسمان او سپوږمۍ ته نه ګوري، لیکن د دې نظر سره لږ ګورئ. یعنی د سوچ کولو چل هم موږ ته وښیلی شو چې غور او فکر کوئ او د دې په ذریعه خپل رب وپیژنئ، چې د رب قدرتونو ته وګورئ او د دې په ذریعه خپل رب وپیژنئ. ځینې خلک اعتراضات کوي چې که د خدای وجود شته نو په نظر ولې نه راځي، که په نظر راته راغی نو موږ به یې ومنو. نو دغه شان خو موږ ته ډېر څیزونه په نظر نه راځي، ولې هوا په نظر راځي، جراثیم یا تبه په نظر راځي، لیکن د خدای وجود ته وایي چې هغه کله موږ ته په نظر راشي نو هله به یې موږ منو. تاسو به دلته وګورئ په دې رکوع کې چې الله تعالی موږ ته یوه یوه نښه بیان کړې ده، چې ګورئ زه خو په نظر نه راځم، لیکن په دې کې تاسو د رب قدرتونه د هغو صفات وپیژنئ چې یو خدای دی. الله الذي رفع السماوات، الله تعالی هغه ذات دی چې هغو اسمانونه اوچت کړل، ښی اوچت کړل. تاسو وګورئ اسمانونه څومره اوچت دي، لیکن بغیر عمد، بغیر د ستنونه دي. ترونها، تاسو ګورئ هغې ته. د دې یوه معنا دا ده چې دا بغیر د ستنونه دي، د دې هیڅ ستنې نشته چې هغه دې له سپورټ ورکوي، سهاره ورکوي. او تاسو ته پته ده چې یو چت هم بغیر د ستنونه نشي ودرېدی. د دې مطلب دی چې دا بغیر ستنو واله دی، نو د دې څوک نیولو واله دی، سهاره ورکولو واله دی، ځکه خدا ولاړ دی، دا قایم دی. هغه طاقت ته خو لږ وګورئ چې هغه دومره لوی آسمان له سهاره ورکړی ده. دویمه د دې معنا ده چې بغیر د ستنونه دی. او تاسو ګورئ دې ته، یعنی ستنې شته لیکن تاسو ته په نظر نه راځي. تاسو ته پته ده چې څو ستنې دي، هغه قوت درته په نظر نه راځي چا چې دا ستنې ټینګې کړي دي، یعنی داسې ستنې دي. نن ساینس وایي چې په دې کې میګنیټک فیلډز دي چې هغې دا ټولې سیارې او ستوري په خپلو کې تړلې دي، راټینګ کړي دي، لیکن هغه ښکاري نه. او هغه قوت یعنی طاقت هم په نظر نه راځي چا چې دا تړلې دي. او بیا خلک وایي چې خدای چرته دی، نه دې نښو ته ګوري او مني، او نه دې کتاب طرف ته راځي چې دا ووایي او پوه شي او بیا یې ومني. او ساینس هغې ته حقیقت وایي چې کوم شی تاسو لیدی شئ، ټچ کولی شئ، محسوسولی شئ، نو هغې ته حقیقت وایي چې دا ریالیټي ده، باقي هیڅ شي ته هم حقیقت نه وایي. ثم استوى على العرش، هغو اسمانونه جوړ کړل او بیا هغه مستوی شو په عرش باندې. د عرش په باره کې ډیر سوچ نه دی پکار، ځکه چې دا د مشابهات نه دی او زموږ ذهن دې ته نشي رسیدلی چې د الله سبحانه وتعالی عرش څنګه دی، آیا دا تخت دی یا سلطنت دی. په دې کې الله تعالی جلوه فرمایي، بس دومره کافی ده زموږ لپاره، باقی چې د هغې به څو کیفیت وي نو په دې باندې موږ نشو پوهېدی، او نه د دې موږ ته ضرورت دی چې د دې په تفصیل کې لاړ شو. وسخر الشمس والقمر، او هغو مسخر کړو نور او سپوږمۍ. د مسخر کولو څه معنا ده؟ یعنی چې په څو کار باندې لګولی دي، نو هغوی هغه کار کوي، د هغه کار نه اخوا دیخوا نه کیږي، هم په هغه طریقه باندې کوي څنګه چې هغوی له حکم ورکړی شوی دی. په زرګونو او لکونو کلونه تیر شو، نه د دوی په سپیډ کې څو کمی راځي، نه هغوی چوټي کوي، نه هغوی په راختو یا پریوتو کې لیټ کیږي، په یو رفتار او یو طریقه باندې روان دي. سوچ کوئ موږ خو د هر کار د پاره ګړی ته ګورو چې څو وخت دی، لیکن ورته څوک وایي چې دا د فجر یعنی سحر وخت دی، نو راوخیجه چې نور سیره ووهي، او چې دا یو یو منټ مخکې کیږي او وروسته کیږي په اوړي او جمی کې. دا هر څون ورته چا خیالي دي چې اوس د نور د پریوتو وخت دی، او چې څنګه څنګه په ګرمۍ کې ورځې لویږي، نو هغو ته څوک وایي چې یو یو منټ مخکې کیږه. الله اکبر. نو الله تعالی سپوږمۍ په یو قانون کې تړلې ده، او د هغې مطابق هغه لویږي او وړوکې کیږي، او څنګه هغه په خپلو مدارونو کې چورلی، دا داسې د حیرانتیا خبره ده. په خپل مدار کې گردش کوي، د یو مدار نه بل ته نه ځي، نو دا د خپل مدار نه نوزي، او نه د دې په رفتار کې کمی او زیاتې راځي. څنګه چې الله تعالی تړلی دي، نو د هغې په طریقه باندې چلیږي. او سپوږمۍ خپل مدار پوره په یوه میاشت کې پوره کوي، او نورې په یو کال کې پوره کوي. سبحان الله. او دا داسې غټ غټ میسز دي او داغې باوجود دومره فرما برداره دي. دوی په یو قانون کې تړلې شوي دي، آزاد نه دي. نو د دې خبرې سره موږ پوهیږو چې داسې یو هستی شته، یو ذات دی چې هغه په دې نه ګران دی. څوک دی چې دا چلوي؟ نو ولې دا خبره ذهن نه نه راځي؟ کل یجري لاجل مسمى، او دا روان دي د یو مقرر وخت پورې. دا ټول هرڅو د یو خاص وخت پورې دي، او د دې وخت مقرر شوی دی. یعنی داسې یو وخت به راځي چې د دې نور وخت به ختمیږي، او سپوږمۍ به هم ختمیږي، او بیا به دا هرڅو ختم شي. الله تعالی فرمایي چې دا هرڅو د یو وخت پورې دي، د همیشه د پاره نه دي. یدبر الامر، هغه تدبیر کوي د کارونو. دا هر سو خد تدبیر یعنی پلاننګ سره کیږي، د ځان نه نه کیږي. چې نور ډوب شي، نو د هغې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ابو ذر غفاری رضی الله عنه ته، چې تا ته پته ده چې دا کوم خوازي؟ ابو ذر رضی الله عنه وفرمایل چې الله او د هغه رسول ته بهتره پته ده. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا د ټولو نه مخکې د الله د عرش د لاندې لاړ شي، او اوله الله تعالی ته سجده وکړي، او بیا دوباره د راختو اجازت غواړي. هغه له اجازت ورکړي کیږي، او هغه ورځې هم نږدې دي چې کله دې سجده کوي نو د دوی سجده به نه قبلیږي. اجازت وغواړي او اجازت به ورته نه میلاویږي، او هغه ته به وویل شي چې د کوم ځای نه راغلی یې، نو هلته واپس لاړ شه. په هغه ورځ به بیا نور د مغرب نه راوخیږي. سبحان الله. او سوچ کوئ چې نور دومره لوی دی د ځمکې په مقابله کې، چې که په لکونو ځمکې په دې کې ارتاوي شي، نو د هغې سو حیثیت نشته، د تنکې برابر حیثیت هم نشته. دومره لوی دی انور. د دې مطلب دی چې دا انور د چا اطاعت کوي، نو هغه به څومره لوی وي، څومره قوت والا به وي، او څومره د هغو زور دی په دې باندې، او دا څنګه د هغو فرما برداري کوي. او دا د اجلیم مسمى پورې دی. د دې مطلب دی چې یوه ورځ به دا ختم شي. یو حدیث دی چې قیامت نږدې شي، نو نور سپوږمۍ به دواړه بې نوره شي. د دوی دا نور هم د الله تعالی د طرف نه دی، او د قیامت پورې دا څیزونه به چلیږي، او د هغې نه پس به ختم شي. او دا ټول کائنات په وخت باندې چلول، د دې هر څو پلاننګ کول، او د دې اسباب جوړول، د دې ټولو مقصدونه تیارول چې دا به کوم خوازي، څو به کوي، څو مقصد به وي، د دې ټول ډیسپلن، د دې مینجمنت، دا هر څو الله تعالی کوي. الله الذي، هم هغه الله دی، او هغه هر کار ښه د منصوبه بندۍ سره کوي. یفصل الآیات، هغه آیتونه په تفصیل سره بیانوي. دا هغو خپلې نښې ښه په کلاو طریقې سره بیان کړي دي، حالانکه تاسو روزانه ګورئ، او هغه بیا هم تاسو ته بیانوي د هغې تفصیل. ځکه چې تاسو غور او فکر وکړئ، او د بصیرت په نظر باندې وګورئ، ځکه تاسو ته دا بیانوي. او ولې درته بیانوي؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، ځکه چې تاسو د خپل رب په ملاقات باندې یقین وکړئ، چې ستاسو یقین وشي د خپل رب په ملاقات باندې. د دې سره به څنګه پر د رب سره د ملاقات کولو یقین پیدا شي؟ د دې سره څه تعلق دی چې نور سپوږمۍ د یو وخت پورې مسخر دي، او د یو وخت پورې به چلیږي؟ ځکه چې کله انسان کائنات ته وګوري کنه، نو هغه حیران شي، او ډیر زیات حیران شي چې څنګه دا د فرمان بردارۍ سره چلیږي، او د یو مقرر شوي وخت پورې به چلیږي. چې کوم سیز ته هم بنده ګوري، نو هغه زړیږي. هر سیز له مرګ راځي. که تاسو کور واخلئ، ګاډی واخلئ، تاسو روزانه ګورئ، سیزونه جوړیږي او زړیږي یا ختمیږي. هر شی فنا کیږي، او دا د هغې تقدیر دی. او الله تعالی وفرمایل چې دا هر څو د یو مقرر وخت پورې دي او چلیږي به. د دې مطلب دی چې د دې هر څو د پاره زوال دی، مرګ دی. او چې مرګ راشي، نو هم دا خو قیامت دی. او تاسو یقین وکړئ، بیا چې دا د ستنو نه بغیر چې آسمان ودرولی دی، او نور او سپوږمۍ الله تعالی په کار کې لګولی دي، دا چې په یو محور کې ګرځي، نو دا د دې دپاره ځکه چې تاسو یقین وکړئ چې یوه ورځ تاسو ته ملاقات کول دي د الله سره. د ملاقات یقین کول څومره ضروری وو چې د هغې دپاره د دې غټو غټو نښو خبره وشوه، او الله تعالی مسخر کړي دي، او د دې تفصيلي بیان کړو چې ستاسو یقین شي او ستاسو ټول شکونه ختم شي او الله تعالی به ضرور ژوندۍ کوي چې کومه هستی دومره لوی لوی ماسیف باډیز جوړ کړل او هغه چلولی شي نو هغه بیا زما او ستاسو په شان یو وړوکی ذره بیا نشي ژوندۍ کولی ما ته به ضرور هغو ته ودرېدل وي چې هغه سوایي نو هغه به ضرور داسې کوي او د یقین کولو دپاره د څه سیز ضرورت وي د علم علم پکار وي او په دې باندې غور او فکر پکار وي نو په دې هر څه باندې غور او فکر کول ضروری دي ګنې هر چا ته پته ده چې دا هر څه نور او سپوږمۍ الله تعالی جوړ کړی دي لیکن اوس په دې تاسو په دې طریقې سره ځان پوه کړئ چې ستاسو یقین وشي چې دا هر څه الله تعالی جوړ کړی دي او هغه به ورانوي او یو ورځ به د قیامت راځي او ما ته به د خپل رب سره ملاقات کول وي نو دا آیتونه زموږ د غور او فکر د پاره دي وهو الذي مد الارض الله تعالی خپل نوري نخي او خیاله چې هغه رب دی هم هغه الله دی او هغه هغه ذات دی چې د ځمکې خورکړه زموږ د پاره یعنی دا څنګه همواره ده او تاسو پی ګرځئ تاسو پی اوسېدی شئ کار کولی شئ کور جوړولی شئ کوچری دا داسې ښکته بره وي یا داسې ړقېدی چې تاسو پی نشوی ودرېدی نو بیا به تاسو دلته ژوند څنګه تېروو نو دغه شیان یې دا خوره کړه فلیټ یې کړه چې یو شی په اوږدو باندې راکاږلی شي نو هغې ته وایي مد نو دغه شیان یې دا راکاږله خوره یې کړه وجعل فیها رواسی او هغه په دې کې غرونه جوړ کړل ځکه چې دا سټیبل شي مستحکم شي چې رقیږي نه وانهارا او په دې کې نهرونه جوړ کړل په دې صورت کې به تاسو کنټراست وینئ لکه شپه او ورځ مکه او اسمان غرونه او نهرونه نور او سپوږمۍ ځکه چې غرونه برې دي او نهرونه لاندې دي په ځمکه باندې نو هغه څنګه د هر څه برابر کړل بیلنس یې کړل ومن کل الثمرات او هر قسمه میوې یعنی د هر سیز پروډوس په هغې کې الله تعالی یو قانون ایښی دی او هغه څه دی فیها زوجین اثنین په دې کې جوړې دي دوه دوه یعنی په هره جوړه کې نر او ماده وي ښځه او سړی وي او دا په بوټو کې هم دي چې کله تاسو باټنی او زوالوجی ووایئ نو تاسو ته پته ولګي چې په دې کې هم نر او ماده دي نن موږ ته ساینس د دې په باره کې وویل لیکن قرآن دا خبره د کله نه کړې ده څوارلس سوه کاله مخکې چې لا ساینس ته هم پته نه وه سبحان الله نو نر او ماده صرف په انسانانو او ځناورو کې نه ده بلکې دا په بوټي کې هم ده نو آیا دا د تدبیر والا نه بغیر کیدی شي ځکه دا میوه چې ده نو دا په ماده ونه باندې لګي یعنی چې کومه ښځه وي په نر باندې نه لګي نو دا هر څه ولې هسې د ځان نه داسې جوړ شو ولې د دې نه پته نه لګي چې د دې شاته څوک ډېر پاورفل او ډېر اختیار واله دی هغه د خپل ارادې سره او د خپل پلانینګ سره دا هر څه کړی دي ځکه خو په ځمکه باندې ژوند ممکن دی څنګه هغه پلانینګ وکړو انتظام یې وکړو ځمکه یې غوړوله په هغې کې نهرونه جاري کړل د ځمکې د مستحکم کولو د پاره یې په ځمکه باندې غرونه کېښودل چې دا نه ړقېږي د میخونو په شان یې په ځمکه باندې ټک وهل د شپې او ورځې نظام یې جوړ کړو په دې کې د نور او سپوږمۍ په ذریعه نو په ځمکه چې دا دومره بیلنس په نظر راځي نو داسې یو هستی شته چې هغه د هر څه برابروي او مخکې د دې ذکر راغلی دی یغشی اللیل والنهار د شپې او ورځې نظام یې جوړ کړی دی څنګه شپه او ورځ ځي او راځي داسې نه وي چې همیشه ورځ وي او یا دا چې په مخه باندې شپه وي ځکه چې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې که الله تعالی ستاسو دپاره ورځ راولي نو داسې څوک شته چې هغه تاسو د شپه راولي او که شپه خوره کړي نو څوک دي چې ستاسو دپاره ورځ راولي د دې مطلب دی چې دا هر څه د الله تعالی د طاقت د هغه د پلانینګ یعنی تدبیر سره کیږي دا هر څه د هغه د حکم سره کیږي دا هر څه د ځان نه دی روان د دومره نخو په لیدو سره به څوک بې وقوف وي چې هغه به د الله د وجود نه انکار کوي چې الله تعالی نشته دی نن چې په دنیا کې دا ایتیس دی یعنی دهریه خلق چې ورته وایي د هغوی دا سوچ دی چې څوک خدای نشته دی استغفر الله د دې دومره نخو سره تاسو ته اندازه نه لګي چې یو خدای شته کو تاسو ډیره ترقی وکړئ، فلډ لایټ سولګوئ، خو شپه په ورځ کې نشئ بدلولی، او کو تاسو ډیری پردې ولګوئ، بجلی مړې کړئ، خو ورځ نشئ شپه کولی. چې کله الله تعالی د تیارې صادر خور کړي نو هله شپه شي. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بیشک په دې کې آیتونه دي د هغه خلکو د پاره چې څوک غور او فکر کوي. تاسو ګورئ دا داسې شی نه دی چې د هغې د پاره تاسو ته څو اخیستل دي یا څو تجربه کول دي او بیا سوچ کول دي، بلکې د دې هر څه نه موږ روزانه تیریږو، او دا هر څه موږ ته په نظر راځي، کو هغه څوک کلیوال وي او کو هغه په ښار کې اوسېدو والا کس وي، تعلیم یافته وي، ان پڑھ وي، هر څوک چې وي. نو په دې باندې پوهېدل د هیڅ چا د پاره ګران نه دي. چا د ځمکې او نور په منځ کې داسې برابر فاصله ایښې ده چې دومره په بیلنس طریقې سره ځمکې ته رڼا راشي؟ ښه د ناپ تول سره ځمکې ته ګرمي رارسي د نور نه. که چیرې دا نور نږدې وي نو هر شی به سوی وو او مړ شوی به وو، ځکه په نورو سیارو باندې لایټ نشي کېدی د نور نه د فاصلې په وجه، ځکه چې فاصله یې ډېره نږدې ده او هلته د ژوند سهولیات نه دي موجود لکه څنګه چې زموږ په ځمکه باندې دي. نو دا خو هم نه چا پلاننګ دی که نه، د دې ګریویټي یعنی کشش ثقل چا داسې په بیلنس طریقې سره ایښی دی، داسې د ناپ تول سره چې تاسو ښه په آرام سره په دې باندې ګرځئ را ګرځئ. که دا ګریویټي کمه وي نو بیا به په ټوپونو ټوپونو باندې تلئ، لکه په سپونګمۍ باندې چې خلک په ټوپونو ټوپونو په هوا کې ګرځي. او که چیرې دا ګریویټي ډېره زیاته وي نو بیا به قدم اخیستل ګران وو. څومره هر سولی چې ستاسو نه چاپېره خوارو دي، تاسو په دې باندې سوچ نه کوئ. لقومی یتفکرون، چې څوک غور او فکر کوي، کو په دې کې یو څیز هم بنده واخلي او غور پې شروع کړي نو د دې په ذریعه هغه الله تعالی پېژندې شي. لیکن د دې دپاره به وخت ایستل وي او سوچ به کول وي. دومره وخته چا سره دی؟ دا به څوک کوي چې کوم بنده غور او فکر نه کوي نو هغه بیا څنګه غافل وي؟ وفي الارض قطع، او په ځمکه کې ټوکړې دي، متجاورات، د یو بل سره ملو شوي. که تاسو په ځمکه باندې وګرځئ نو تاسو ته به اندازه وشي چې مختلفې ځمکې دي او دا د یو بل سره لګېدلې دي. ځینې ځمکې نرمې دي، ځینې سختې دي، ځینې شاړې دي، ځینې زرخیزه دي، بدل بدل رنګونه یې دي د خاورو، چېرته شګې دي، اوبه دي. کو تاسو دې ځمکې ته وګورئ نو څنګه څنګه ټوکړې دي، متجاورات، په ځمکه کې د یو بل سره لګېدلې دي، میلاو شوي دي. کله صحرا راشي، کله سمندر راشي، کله پټي او باغونه راشي، داسې ښکاري چې مختلفې قطې دي رایوزې شوي دي. وجنات من اعنام وزرع ونخیل، او په دې کې باغونه دي د انګورو او پټي دي او د کجورو ونې دي. وسنوان، او په دې کې ځینې داسې دي چې د یوې تنې نه دوه تنې جوړې شوي دي، یعنی د یوې ونې دوه ډډونه وي. وغیر سنوان، او د یو جوړ نه یوه تنه راوخیږي، یو ډډې وي، یعنی د کجورې ونې چې وي نو د یو جوړ نه دوه تنې هم جوړې شوي دي او یوه تنه هم جوړیږي د یو جوړ نه. څنګه څنګه ونې دي؟ یسقا بماء واحد، او هغوی له ورکړې کېږي یوه اوبو، اوبه یوه ده، لیکن بیا هم څه دي؟ ونفضل بعضها على بعض في الاكل، لیکن موږ فضیلت ورکو د هغې بازو له په بازو باندې په میوو کې یا په خوراک کې، یعنی په دې کې ځینو له موږ په ځینو باندې فضیلت ورکړی دی، یعنی د یوې میوه ډېره ذایقې واله وي د بلې نه، د یوې میوه ډېره خوږه وي د بلې نه، یوه خوږه وي او بله پیکه وي. ځینې د یوې ونې میوه وي یا یوه قسمه میوه وي لکه آم چې دی. نو په آمونو کې څومره قسمونه دي؟ آمونه خو ډېر خواږه وي لیکن په ذایقه کې فرق وي. ځینې آم خوږ وي، ځینې تریو وي، په ځینو کې مغز ډېر وي او جوسي وي، د چا چلکه نری وي پوستکه او د چا غټ وي. دغه شان د هغې فلیور کیمیکلز یعنی کوم اویلز چې وي هغه د یوې ونې میوه وي لیکن خوندونه مختلف وي. د یو نسل پیټۍ تاسو واخلئ پوره کریټ وي لیکن د هغې خوندونه جدا جدا وي. دا هر څه موږ ته سوښیي. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بېشکه په دې کې نښې دي د هغه قوم لپاره چې د عقل نه کار اخلي، یعنی په دې نخو کې غور او فکر کوي. په دې کې ډېرې غټې نخې دي، یعنی زمونږ دین مونږ ته وایي چې تاسو خپل عقل استعمالوئ. دا یو ډیمانډ دی، یو مطالبه ده زمونږ نه چې تاسو د عقل نه کار اخلئ، ړاندو مه جوړیږئ، چې تاسو غورځېږئ په ړنده باندې. الله تعالی در له عقل در کړی دی او دا استعمال کړئ، په دې فیلډ کې هم استعمال کړئ. ټولو ونو له یو شان اوبه ورکړی کیږي، لیکن د هغې نه مختلفې میوې پیدا کیږي، چرته میوه خوږه وي او چرته پیکا. د دې سره مونږ له څو خبره ذهن له راځي، د کومو نښو مونږ ته پته لګي. نو دا هم د غور او فکر خبرې دي. او دغه شان د یوې اوبو مطلب دا هم دی، لکه د وحي اوبو چې وي، ځکه چې وحي له هم د اوبو سره تشبیه ورکړی شوی دی په قرآن کریم کې. وحي یوه ده، قرآن یو دی، نور هم یو دی. یو شان نور په سر باندې چمکیږي، نبی هم یو دی، لیکن د دې باوجود چرته میوه خوږه ده او چرته پیکه، چرته بوټي او غنی دي او چرته شنه بوټي دي. او مونږ فضیلت ورکو بازو له په بازو باندې. د هر انسان ذائقه جدا ده، د هر انسان اخلاق جدا دي، په مختلفو طریقو باندې هغوی ریاکت کوي، رد عملی جدا دی. حسن بصری رحمه الله فرمایي چې د دې مثال سره الله تعالی د بنی آدم زړونه بیان کړی دي، چې آدم علیه السلام پلار یو دی، ټول د یو پلار اولاد دی، لیکن د هغې باوجود هر بنده مختلف دی، څوک څنګه دی او څوک څنګه. ایمان د ټولو یو شان نه دی، شکلونه رنګونه د ټولو جدا دي، خویونه یې جدا دي. دغه شان ځمکه یوه ده، لیکن ځینې شاړه ده، وچه ده او ځینې زرخیزه ده. او انسان هم د خاورې نه پیدا دی، لکه څنګه چې خاورې جدا جدا دي، دغه شان د انسان زړونه هم جدا دي. ځینې زړونه هدایت قبول کړي او ځینې زړونه د زد نه ډک وي. او په هدایت اخیستو کې هم ټول مختلف دي، یوه خبره وي، یو لکچر وي، یو سبق وي. د یوې خبرې سره د ځینو خلکو ژوندونونه بدل شي، او ځینې خلک په هغه زړه طریقه باندې وي، یعنی د اورېدو سره په هغوی باندې هیڅ فرق نه پرېوځي چې څنګه وو نو هغه شان وي. نه د باران سو فرق دی، نه د نور فرق دی، نه د ځمکې فرق دی، لیکن دا غی پیداوار مختلف دی. او دویم انټرپریټیشن دا دی چې ځمکه مختلف دی او دغه شان زړونه مختلف مختلف دی، حالانکه اوبه ورته یوه ملاویږي، لیکن نتیجې مختلف دی. او حسن بصری رحمه الله فرمایي چې دا د بنی آدم د زړونو مثال دی. نو دا ټوله ځمکه د الله په لاس کې یوه قسمه خاوره ده. الله تعالی دا ځمکه خوره کړه، نو دا مختلفې ټوټې جوړې شوې. ځینې ځمکه نرمه وي، ځینې سخته وي، لکه دلته چې قطع متجاورات راغلی دی. بیا په دې باندې د اسمان نه اوبه وریږي، نو ځینې ځمکې داسې شوې چې په هغې باندې تازګي راغله، ونې تازه شوې، میوې ونیوې، سبزي ونیوه، ګلونه راوختل، او د دې باران په وجه مړه ځمکه راژوندی شوه. لیکن په ځینې شاړه ځمکه باندې هم هغه باران اوورېدو، لیکن په هغې باندې د جاړو او غنو نه سیوا نور سوره ونه ختل. او دغه شان الله تعالی بنی آدم پیدا کړی دی، د اسمان نه په هغوی باندې باران وریږي او وعظ او نصیحت نازل کړو. او ځینې زړونه د دې وعظ او نصیحت سره د الله نه ویریږي، هغو ته ښکته کیږي، او ځینې سخت وي، نو هغوی په لعب او عیش عشرت کې مبتلا شي، هیڅ نرمي پکې نه پیدا کیږي. حسن بصری رحمه الله فرمایي چې د الله قسم چې کوم کس هم د الله قرآن وایي او پاسي، نو د هغو هم یا په نیکۍ کې اضافه وشي او یا د هغو په بدۍ کې اضافه وشي. الله اکبر. ځکه چې په دې قرآن کې راغلی دي، یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا، د دې سره خلک گمراه کیږي هم او د دې سره خلکو ته هدایت هم ملاویږي. نو یو شان انسانان دي، لیکن په خصوصیاتو کې فرق دی. قرآن هغه یو دی، یو آیتونه دي. د دې په وجه ابوبکر صدیق رضی الله عنه جوړ شوی و، او د دې سره عمر فاروق رضی الله عنه جوړ شوی و، او د دې په ذریعه عثمان غنی رضی الله عنه جوړ شوی و، او د دې سره عبدالله بن ابی رئیس المنافقین جوړ شوی و. نو چرته شنه باغونه دي، چرته پټی دي، چرته انګور دي، چرته کجوری دي. او زمکه یو ده لیکن دا غینا سوسو راخیجی تاسو وګورئ چرته ګوچه ویزان دی وی نرمی او نازکی د انګورو او چرته د کجورو ګوچه وی او چرته پټی دی لاندې په زمکه باندې دغه شان د کجورو دنګی دنګی ونی دی په هغه کې یوې تنې والا هم دی او دوو تنو والا هم او دریو والا هم وی ټولو ته یو شان وبو ملاویږي دغه شان د یوې مور او پلار بچی وی څوک کافران وی او څوک مؤمنان وی څوک نیک وی او څوک بد وی زمکه یو ده او بو یو ده نو دا د الله تعالی د قدرتونو نخې دی او په دې کې نخې دی د هغه خلکو د پاره چې څوک سوچ کوي او غور او فکر کوي خپل عقل استعمالوي ځکه په سورۃ الملک کې راځي چې کوم خلک جهنم ته لاړ شي نو هغوی به وایي چې کاش مونږ اورېدلی وی چې کاش مونږ د عقل نه کار اخیستی وی نو په جهنم کې به نه وو.